په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او ویب پاڼو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار العالم مومند اورو.
ستړي مشي وړم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان عوامي نېشنل پارټي مشر سپندر علي خان وایي د پاناما لیکس په اړه د پاکستان د ستر عدالت پریکړه باید د پاکستان وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دواړه ومني. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلۍ کې جمع کوي. او د مومند اجنسی په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لیبی ځواک دوه سرتیری وجلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان وایي د پاناما لیکس په اړه د پاکستان د ستر عدالت پریکړه باید د پاکستان وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دواړه ومني. پرون په پېښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې سپندر ولی خان وویل که چیرې د سپریم کورټ فیصله د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد راشي نو باید چې وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. خوره د په خبره که فیصله د وزیر اعظم په حق کې راشي نو بیا په کار ده چې عمران خان دغه پریکړه ومني. یادوي چې دا مهال د پاناما اسنادو په مسله د وزیر اعظم اولادونو پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. دغه مقدمه د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان عدالت ته وړې ده. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم په اولادونو تور دی چې په بهرنیو هیوادونو کې یې په ناقانونه توګه کمپنیانې جوړې کړې دي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلۍ کې جمع کوي. نن له مشالو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجي ګل وویل دوی هیله لري چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به یې له اسمبلۍ منظور شي.
قبایلو له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي.
یادوي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د پارلماني غړو یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د سیمې امن او پرمختګ لپاره د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول ضروري دي. خو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران دغه وړاندیز مخالفت کوي. د مومند اجنسی په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لیوی ځواک دوه سرتیری وجلی دي. بلخوا د مومند اجنسی ساپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمواری کې د کاڼو غرونه بند کړي او دوی له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشال ډوته ویل چې د لیوی ځواک دغه سرتیری بیګا ماسخوتن په زیارت غر کې په ډزو وجل شوي. بلخوا نن له مشالو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر رسول خان وویل چې د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه کاڼو غرونو بندېدو له وجې د زرګونو خلکو روزګارونه په ټپه درېدلي.
یاره دغه کتاب نه مخدم یو نن خو لکېدل د زر خلک کار کوي کنه دوران مزدوران هم ځاډي دي دا غریلې ته مسلمان چلوي نو
دغه غرونه چې سنگ مرمر کاڼې ترې پېښور لاهور او د ملک نورو برخو ته وړل کېږي پولیټیکل چارواکي وایي ځکه یې بند کړي چې د سیمې خلک یې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو حق استادانو په درناوي کې غونډه شوې چاته چې د حکومت له لوري په درې ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو استادانو زده کوونکو او د دوی خپلوانو ګډون وکړ. پر دې مخه د یاد سکولو یوې زده کوونکي مشال ډوته وویل
د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې شور کوي خالي درې ورځې کې بلاړ سي د ملک سره ولی د دې قصور چې دی قصور د دې غدا د چنمشتو چې شان راشي ورته نن چې شور ولور کړی ټیرریسټ یاست.
د د ترکی ولسمشر په ترکی کې د جولای ناکامې کودتا تور په فتح الله ګولن لګوي او ترکی حکومت په پاکستان کې د فتح الله ګولن تر تنظیم لاندې چلیدونکو خونځو څخه د ترکی استادانو د ایستلو غوښتنه کړې وه او همدارا څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ترکی استادانو ته د نومبر تر شلمې له پاکستانه د وتلو امر وکړ. مشالړو ته غوښتي د نورستان والی وای په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالقیوم پر مشالړو ته ویل چې وسلوال پر دواب ولسوالۍ د پرونی حمله په دوام لماتې وروسته لري پروتو غرون ته په شا شوي. خو د په خبره وسلوال اوس هم د ولسوالۍ په ځنو شاوخوا غرونو کې موجود دي. د نورستان والی په جګړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نقصان په اړه څه ونه ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرۍ څوکۍ پریښودو مخکې غواړي چې په یوکران کې د خبرو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې د شام په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د روس او ایران په رول هم نیوکه وکړي. اوباما وویل هغه پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکراین او د په خبره دوی ته د کارونو زر تر زرار سر تر سوالو پر اهمیت خبرې وکړي. نوموړی وایي په پوتن یې ټینګار وکړ چې خپل مرکچانو ته هدایت ورکړي چې په خپلو کې له فرانس، جرمني او یوکراین سره ګډ کار وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې د ده د صدارتي مودې ختمېدو مخکې به آیا دوی په یوکراین کې د خبرو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي او که څنګه. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره کاندید کړي. مرمر ملک پرون په یو خبري غونډه کې هغه راپورونه تایید کړل چې غواړي د راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دوه شپېته کلنې مرکل وویل غواړي په روانو سختو او غیر یقیني حالاتو کې جرمني ته خدمت وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسي وبې لارې فتنجو مورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 16 روپے 80 پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپے خرڅیږي. یو یورو په 42 روپے 50 پیسې او په 44 روپے. یو درهم په 10 روپے 45 پیسې او په 10 روپے 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 10 روپے اخیستل کیږي او په 22 روپے خرڅیږي. یو ریال په 23 روپے 40 پیسې او په 28 روپے 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 60 پیسې او په 1 روپے 60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.98 ایرانی ریال اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي څلور نیټو کې په پیښور او کوټه کې د باران امکان دی. خو په بنو کې به آسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 23 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 24 وي.
دا مشال ریډیو دوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویلي د نواز شریف عمران خان ګوندونه باید د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ پریکړې ته انتظار وکړي او دغه فیصله لزړه ومني. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر اجنسۍ د خلکو منتخب استازي حاجی شاجی ګل پریده هیله مند دی چې دغه ایوان په نننۍ غونډه کې به د فاټا د آئینی او انتظامی بدلونو حکومتي وړاندیزونه منظور کړل شي.
ان شاء الله په اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوی دی په کنسنسس باندې به بدا پاشي او په دې کال کې به د امپلیمنټیشن شروع شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت یو رپورټ ښیي په فاټا کې د خلکو د غربت کچه د هیواد د بلې هرې برخې تر هغو زیاته ده. د چارو اوسیدونکو د قبایلو د بېوزلۍ دا لامل په ګوته کوي.
التا ریاست چې کومه ولستا ورکړي دي هغه کستن مدن د رسولو کوشش نه ده کړی.
او د خیبر پختونخوا د سواد پوهنتون هغه زده کوونکو ته چې په امتحانونو کې 83% زیات نمبر یې اخیستي د پاکستان مرکزی حکومت لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړل. د یاد پوهنتون مشر وایي دغه پروګرام باید د سکولونو په کچه هم پیل کړل شي.
د انټرنیټ زمانہ دا او هر سیس آن لائن کیږي نو پکار د چې دا موږ سکولونو ته هم ایکسټند کوشي د موږ د ماشومان ټریننګ کوشي.
پر یو شمېر نور سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او د همولنې موجود عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو پر مشرانو غږ کړی چې د پاناما اسنادو په تړاو چې د هیواد سپریم کورټ څه پریکړه هم وکړي باید دوی یې ومني. نوموړي چې پرون یې د یاد ګوند یو مل شوي مخکښ حاجي عدل د درېمې ورځې د فاتحې مراسمو پر مهال په پېښور کې له خبریالانو سره خبرې کولې. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغه هیواد پر خارجه پالیسۍ هم خبرې وکړې. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی د پاناما لیکس په حق لا د پاکستان ستر عدالت پریکړه باید چې دواړو فریقو ته قبول وي او په عدالتي کاروي کې هیڅ قسم مداخلت یا خندان اونکړی شي. د اتوار پورس په خبر کې د خپل ګوند سینیئر نائب صدر او پخوانی سینیټر خدای بخلی آجی عدل د مرګ په درې مورز خبري اعلانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان اویل چې یو خواخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د آف شور کمپنیانو تورونه لګوي، خو بل خوا عمران خان او د دوه د ګوند ستر سیکرتر جانګیر ترین بارانی هیوادونو کې کارخانه او سرمایه کاری کړی ده. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک باندې هم د کرپشن او اداري فسادونو تورونه دي او دغه الزامونه بل چانه بلکې د ده د ګوند خپل غړو لګولې دي. د یو پښتنې په جواب کې د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان اویل چې د پاکستان خارجه پالیسی ناکامه ده او باید چې وفاقي حکومت په دې نظر ثانی وکړي. دوی ویل چې د سار کانفرنس ځنډول د پاکستان د ناکام خارجه پالیسی سرګند ثبوت دی. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې ترخه غره په ضد د ضرب عضب خو نتایج را روان دي، خو باید چې حکومت ترخه غره د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان په پوره توګه عملي کړي. دا یو پښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان اویل چې د دوی ګوند همیشه د پاکستان د فوج د سرلخکر په خپل موده کې د ریټایرډ کېدو حمایت کوي او پکار ده چې د جنرال راحیل شریف په ځای د فوج د ټولو نه سینیئر جنرال د فوج مشر شي. دا یادونه ده چې د حاجی عدل فاتحې ته د سینیټ چیرمین رضا ربانی، وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نه علاوه ګڼ شمیر سیاستوال، سماجی او عام خلکو ګډون وکړو. آجی عدل د 20 کالو په عمر کې د جمعې پورس پیښور کې وفات شوی او جنازه یې د پیښور جنا پارک کې شوی وا. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استاد هیلمندي چې د ایوان په نننۍ غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی بدلونونو راوړلو په مخه د حکومت له لوري جمع کړل شوي وړاندیزونه منظور کړل شي. په کمی سمله کې د خیبر جنسیان منتخب غړی حاجی شاجی ګل اپریدی نن مشال لري ته ویل د دغه وړاندیزونو د عملي کولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن د ګل پورس په اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی غونډې شروع کیږي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي وی هیله لري چې د دې غونډې دوران به له اسمبلی د فټه اصلاحاتي رپورت پاس کړي شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فټه اصلاحاتي کمیټې جوړ شوی رپورت قومي اسمبلی ته وړاندې شوی او په دغه رپورت کې ویلي شوی چې زیاتره قبایل په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې دل غواړي او دا چې دا رپورت حکومت وړاندې کړي نو هیله ده چې دا به په متفقه توګه پاس کړي شي.
قبایل له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په جنوري 2017 کې په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شوي.
بل په لو الفا سیاسي اتحاد او ځنی نور سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت دا رپورت وړاندې کړي خو په دې کې اوس سنجیدن نه دي او دا د ځن سره مخ کیږي. لدی سربیره د جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکیدو په ځای باید قبایلو ته ځان له صوبه ورکړي او دې لړکی ریفرندم تابع کړي شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د په پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزارت په خپل رپورت کې ویلي په هغه وخت کې د غربت مجبوعي شرح 10.8% ته رسیدلې ده. د دې رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته یعنی 3.8% او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې به تر ټولو کمه یعنی 24.9% ده. د چارو شدونکو وایي د پاکستان ریاست د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ضروري خدماتو نه رسولو په ترڅ کې هغوی بې وزله او وروسته پاتې ساتلي دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي د منصوبه بندي او ترقي وزارت لخوا جاري شوی راپور په حق لوي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.7% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په ګلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.8% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چکلا د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګری ده؟ نو په جواب کې نوموړې وایي
ملکنسی هر دغه نه ده، ملکنسی تقریباً 13 کلو مسله ده. د ریاست هلته د سہولیاتو د نه رسولو چې کومه خبره ده دا د 13 کالو کیسه ده. هلته ریاست چې کومې ولس ته ورکړي دي هغه کستن مدن د رسولو کوشش نه دی کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق په ملک کې د غربت د شرې په حق لوایي
د کشمیر خلک د بهر ملکونو نه ریمیټنسز په شکل کې پیسې را لیږي. دغه یو وجه کېدای شي چې د غربت شرح د ټول ملک په نسبت باندې کمه ده. پنجاب نور صوبو سره کو دې کمپیریزن موږ وکړو، پنجاب ډیولپ دی، پاره کې اګریکلچر سیکټر هم مضبوط دی، هغه مینوفیکچرینګ انډستریل سیکټر هم مضبوط دی، او دغه شانته انفراستراکچر باندې ډېر ښه کار شوی دی. دغه شانته هیلت فیسیلیټیز خلکو ته شته. او کوته چې بلوچستان وګورئ هغه کې انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډېره کمه ده، هیلت او ایجوکیشن هم کم دی. دغه د وجه نه د روزګار موقع چې دي هغه خلکو ته کم دي. دغه وجه کېدای شي چې بلوچستان کې غربت د ټول نه سیوا دی.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې په کار وي، نو دغه وجه ده چې په دواړو صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر جنسا کې د خیر خیګړې تنظیمونو غړي او قومي مشران شکایت کوي چې د باړې او تیرا هغه کورنۍ ته چې د نامنې په پیښو او پوځي عملیاتو کې خپل خپلوان لاس ورکړي تر اوسه حکومت مالی مرستې نه دي رسولي. د دوی په خبره د دغه رقم کورنۍ او دقیق شمیر هم له حکومت سره نشته. دا مشران حکومت وړاندیز کوي چې دغه ځپل شوی کورنۍ او سم شمیر معلوم کړي او مرستې ورته ورسوي. د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د فلاحي دارو چارواکي او قومي مشران وایي چې په باړا او تیرا کې په تیر اوه کال کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت راویشتل شو مارټر ګولو له وجې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي. دوی وایي تر اوسه د داسې متاثره شوو کورنو پوره معلومات نه دي راجمع کړی شوي او په دې کې زیاتره کورنۍ د خپلو وژل شوي یو جوبلو کسانو د سرکاري معاوضې نه بې برخې پاتې دي. په باډه کې یوې فلاحي ادارې مشر شاه جهان پردی د دوه متاثره شوو کورنیو د امداد په هکله مشال ریډیو ته وایي:
اول چې کوم خلک پکې مړه شوي وو پر 3-3 لک روپۍ وې، خو بیا وروسته چې کوم د پرشن په دوران کې خلک مړه شول هغه لا تر اوسه پورې څه امداد نه ملو شوی، خو چې کوم خلک زخمیون دي غلم نه ملو شوی. حکومت د پیسې کړی او غوانان هم اعلان کړی و چې موږ سروې کوو، خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو موازد کې زخمیونه ملو شو مړی ملو شي. دا ډېره ضروری خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم غکړې و 300-400 پر کسانو چې سره د مونږ کوم خبره زکم نور خو بټوله باړه کې بتیرا کې هډر جوړ خلکو او تقریبا چې کوم مړی زخمیون دي دا به 400 پورې
د باړې کمرخیل یو مشر محمد امین پردی وویل
چا هغه چا مړی شبیری چا مولی ته ونه شبیری خو هغه نه چاله بعضی پیسې ملو شبیری او نه بعضی هغه ته شبیری نو ما دا فیل دی چې دا انتظامیه پولیټیکل انتظامیه لامه افیل دای چې دا په غاور ساور وي
د خیبر جن سید باډی د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمچکله د باډی پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د ماویزینا بی برخې شوي کسان دي مونږ سره په شاکس لیویز مرکز کې خپل درخواستونه جمع کړي مونږ به مخکې ولیږو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا په سوات په هنتون کې هغه زده کوونکو ته چې د خپل ټولګیو په امتحانونو کې تر 70% زیات نمبر یې غوښتي دي د وزیر اعظم لیپ ټاپ سکیم تر لاندې لیپ ټاپ کمپیوټرونه ورکړل شول. په دغه مناسبت پرون په سیدو شریف کې وغونډه وشوه چې حال یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
سواد سیدو شریف ودودیا هر کې وی درنې دستوره کې یو سل اوس د کونکو ته د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام لیپ ټاپ سور کړل. په دغه مقاله لیپ ټاپ تر لاسه کونکو ویل چې دغه د دوی لپاره د خوشحالي او ویاړ خبره ده چې دوی قیمتي لیپ ټاپ د نورو زده کړو لپاره تر لاسه کړو.
نمانم سدرا خان دے زو پزوار جی ڈپارٹمنٹ کی ہم منگلا نن لیپ ٹاپ ملاو شو منگتا دام تو بمیٹ بیس پان دی ملاو شو ڈیر زیاد خوشحال ہے زمبر بیا ریسرچ او دا سٹارٹ کی گی لاغت پار منگتا لیپ ٹاپ ڈیر ضروری دے منگ ڈیر پرائم منسٹر تینک فل یو او ڈیر شکریہ ادا کو چی منگتا لیپ ٹاپ ایشو کو
نمانم دشان نا درشا دے او د بی ډپارټمنټ اف میتھمټکس اینڈ سټډیز سره تعلق ساتم واخصم موږ کی ریسرچ روان دي موږ به اپلایډ فیلډ تزو ایم ایس پی ایچ ڈی د بزو د وخت په بی سټوډنټ مو د ابزم د پاره ډیر مددگار ثابت کی ابل دا سټوډنټ ل موټیویشن هم ورګی
دین اوران دي د ستوره کې د پونتون وایس چانسلر ډاکټر بخت جهان لیپ ټاپ تر لاسه کوونکو ز د کوونکو ته مبارکي ورکړه. دوی ویل چې د سواز د کوونکو ډیر په مشکل حالاتو کې ز د کړې جاری ساتلی د سکیم دوی لپاره ډیر ګټور دی.
نن سبا چې دا یو ګلوبل ویلج دی او د انټرنیټ زمانہ دا او هر سیس آنلاین کیږي نو زما په خیال خو پکار ده چې دا موږ سکولونو ته ایکسټند کو چې د موږ د ماشومانو ټریننګ کو شي دا یو ډیر ګټور سکیم دی د موږ د ځوان کول لپاره. ما دا خواسته چې په مثبت سرگرمو کې دا لیپ ټاپ استعمال کې نه چې په منفي سرگرمو کې.
لیپ ټاپ تقسیمولو دستوري مشر میلمه د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وو. دوی په دغه مقول چې سواد کې د جنکو لپاره جدا او د انجینرینګ لپاره جدا پوهنتون جوړولو عمل روان دی او دوی به د سواد زده کوونکو لپاره نور ترقیاتي سکیمونه هم جاری کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د محصلینو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو محصلینو نمانځغونډه ترسره شوه چې په یاده صوبه کې پر افغان محصلینو سربیره پکې د پیښور پوهنتون استادانو لیکوالو او شاعرانو ګډون وکړ. دا لومړی ځل دی چې په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې په نوښت افغان محصلینو نمانځغونډه ترسره او د هغوی پر ستونزو لاسته راوړنو پکې خبرې وشوې. تفصیل د مشال راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې رئیس عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغې نمانځغونډې ضرورت او مقصد څه وویل.
د دې خبره چې مهاجرت کې د محصلینو یادونه یو مانوي کیفیت او یو مانوي ویاړ ورکوي مهاجرینو ته. نړیوال ورځ یو لمانځله کومې ادارې چې د محصلینو په اړه باندې کار کوي هغه هم موږ راغوښتي وي تر څو چې یو خانه د محصلینو ورځ لمانځو او د بلې خانه د مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
نوموړي همداشان د غونډې ته د وینا پر مهال د کډوالو محصلینو ستونزې وڅېړلې او ژمنه یې وکړه چې دغه ستونزې به له اړوندو چارواکو سره شریکي او د حل لارې چارې به ولټوي. د یاد غونډې یو ګډونوال د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو افغان محصل رحیم جان رحیم خوښ ښکارېده چې په غونډه کې د افغان محصلینو د بېلابېلو ستونزو په اړه خبرې وشوې او اړوندو چارواکو ته یې غږ ورسېد.
موږ هیله کوو چې په راتلونکي کې دغه مشکلات د محصلینو ترمنځ چې دي د کنسرګرۍ همکاري زموږ سره وي همدارنګه د سفارت همکاري زموږ سره دا مشکلات به حل کېږي او که چېرې دوی دې ته توجه نه کوي نو دا مشکلات به بار بار ریپیټ کېږي او همدارنګه به موجود وي. دلته
له بلې خوا په پېښور میشته افغان لیکوال او مدني فعال انجینیر نذیر احمد مختار د افغان کډوالو محصلینو د نمانځغونډې په ترڅ کې د کډوالو شي حسې واستایلې او پراتونکو کې د ورته نور غونډو هله هم سرګند کړه.
دا یو ډېر ښه اقدام دی چې هر کال د افغان محصلینو لپاره داسې غونډې ونیول شي نو د دوی زړونه به پورته شي او دوی به داسې وګڼي چې البته زموږ څوک په پېښور کې هم شته دی.
دا یادونه وردا چې په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو هم ګډون کړو او د ویناوالو تر څنګ دغه شاعرانو د غونډې ګډونوالو ته غزل او شعرونه هم واورول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ د پاک ترک خونځیو د هغو استادانو په درناوي کې وغونډه وشوه چې پاکستان حکومت ورته دغه هیواد د پریخودو لپاره ویلي دي. غونډې ته د یادو ښوونځي استادان وویل دوی ډاډه دي چې د سیمې خلک به د تعلیم په برخه کې د دوی هلې ځلې تر ډیره وخت په یاد وساتي. دغه الوداعي غونډې پر وخت د ډیری استادانو او شاګردانو یې سترګې له اوښکو ډکې وې. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
دغه دستوره د کوټ پر سپینه سړک د پاک ترک په ښوونځي کې جوړه شوې وه. په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د زیاترو مندو او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډیرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره د وروستۍ ملاقات و. و دستوری ته په خپل وینا کې د پاک ترک د ښوونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د باده مرغۍ په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے کی قضا ہے، ہم راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. 21 سال تک
عثمان ارسلان خان وای چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک ښوونځي کې خدمت کړی دی. خوش قسمتی ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډیره سخته ده.
جنت بالکل سخت ہے.
په دې ترڅ کې ویز د کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
مش پاکستانی ول د دې لپاره یو شې نسی کوي. ته هغه پاکستانیان ته مش ووټ ورکو نه، مش سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې ته د دنیا اساس نه ستې لپاره دوا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ول ورکړي او پاکستان نن چې شور کوي خالي درې ورځې کې بلاړ سي د ملک سره. ولې د دې قصور چې شته قصور د دې غدا د چنه مش ته ګشن راشي.
دی وی بل مېرمنې دوی بچانی دلته سبق وای. راته اول چې ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان و خلکو ته رسیږي.
دوی 21 سال خپل کورونا پرېښولې، دوی صرف او صرف زموږ کوشنیان لپاره، دوی په پردیس کې او په بارود کې دوی زموږ کوشنیان ته سبق وایي. تمام کوټه اسکولان بند سولې، چنن سوسایډ کیږي، نن اټیک کیږي، نن حمله کیږي، مګر وای د پاک ترک دوی چې هغه دونی سکیورټي بڑھاو کړه، دونی دار خاصې انتظامات وکړي، د کوشنیان اور خاصه خیال کوي او بیا خاص کر پټه وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت دلته ډیر.
په پاک ترک سکول کې د انګریزي ژبې استاد جمعه خان او مشالې ډوته اول چې د ترک استادانو ستنیدل د بلوچستان د اولس په ګټه نه دي.
نو زموږ هغه ورونه دا وخت مش سجې چې یعنی دی راپورته کوله د خوب او دی ته ویل چې یاره تی په ځان نو ځان نو خبر کی او تاسو د کوم د پاره څو کی، تاسو خپل ځان د پاره څو کی او تعلیم په خپل علاقو کې خاص کر زموږ په ساراو کې چې کوم د ساراو سکم زموږ الکوان په سکالرشپ باندې موږ اخیستې دي. موږ خدا غواړو چې هغه ته تعلیم ورکو، موږ خدا غواړو چې خپل کوم راپورت، لیکن که د دې کار د پاره موږ خلګه نه پریږدي.
د دستوري په ورستي برخه کې ترکو استادانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق لیکل شوی خاطرې د خطونو په شکل کې د ژړه په ډول په جوړ شوی په سره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د ښوونځي په منځ کې ښخ سو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالب وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. دغه ولایت والی ادا کوي چې امنیتي ځواکونو طالبان په شاتم به ولي او لا هم هغوی هڅه کوي چې یاد سیمه او شاوخوا یې له وسلوالو په بشپړ توګه پاک کړي. طالب وسلوالو په نورستان کې د روانې جګړې په اړه تر اوسه لا څه نه دي ویلي. نور روح الله انوري حال راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو تول په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولی او ورته درنه مرګ جوړ لاړولی چې د شمیر پاړې دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو ډلې د دواب ولسوالی کې پیل کړو او د څو استقامتونو نه چې موږ د میړنې او امنیتي ځواکونو د خبرګون شوې دي په شاتم بول شوې او هغه ته مرګ جوړ بل ما وخت دي چې د تعداد په مورید کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
والی وای په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی وخته. هغه ول د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نور تازه د مزواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدل او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچی ولی او برید کوون کې شاتک ته مجبور کړی دی.
د اکثر ساحو نه په شاتم بول شوې دي. باقي امنیتی پوسټو باندې اوسم د روان دي چې ویل قانون د کیږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې دا غشاهینه هم هغه پښاوتن به او منطقه تشي.
خلک وای په دواب کې د افغان بي سي مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي، د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی، د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ را تګ هم نکیږي، چې ورسره د جنگ لساحي او هلتا درامزده شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادی وګدي نخته پاړه څن دی ویلي.
د نورستان په نورستان کې دغه رواني نخته پاړه مو د روح الله انوري رپورټ اوریدو. په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې د اسرار العالم مومند نه بعد خبرونو لنډي زور.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشالو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجي ګل وویل دوی هیله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به یې له اسمبلی منظور شي. د عمومو د ایجنسۍ په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لوی ځواک 2 سرتیري وژلي دي. بلخوا د عمومو د ایجنسۍ ساپو مشرانو نن مشال ډوته ویل چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمواری کې د کاڼو غرونه بند کړي او دوی له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشال ډوته ویل چې د لوی ځواک سرتیري بیګا ماسکوتن په زیارت غر کې په ډزو وژل شوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو حق استادانو په درناوي کې غونډه شوې، چاته چې د حکومت له لوري په 3 ورځو کې دننه د پاکستان پر خودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو استادانو زده کوونکو د دوی خپلوانو ګډون وکړ. د نورستان والی وایي په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالکیوم پرون مشال ډوته ویل چې وسلوال پر دواب ولسوالۍ د پرونی حملې په دوام لماتې وروسته لرې پرتو غرونو ته په شا شوي دي، خو د په خبره وسلوال اوس هم د ولسوالۍ په ځنو شاوخوا غرونو کې موجود دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرې خودو مخ کې غواړي چې په یوکران کې د خبرو د لارې یو سولیز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشرزي په څنډه کې خبرې غونډې ته په وینا کې د شام په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د روس او ایران پر رول هم نیوکه وکړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وای په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا پړزو کې درې د اف سي اهلکاران ایو د ټریفیک پولیس والا وجلې شوی، او بل طرف ته په قلات او دشت کې د سکیورټي فورسز په کاروایي کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم اته وسلوال نیولې شوی. اداري وای د دې پیښو نه داسې ښکاري چې کوټه یو واري بیا په نخه کړې شو، ځکه چې یو څو ورځې وړاندې د بلوچستان په شانورانی مزار باندې هم حمله شوې وه چې پکې یو شمېر خلق وجلې شوی وو. د اداري په وینا چې بلوچستان کې اکثر سرکاري خلق پنخه کیږي، چې مقصد یې د سرکاري ملازمینو او د سکیورټي اهلکارانو حوصله ماتول دي، او که وکتل شي نو د بلوچستان یو غټه مسله دا هم ده چې دلته انفراستراکچر د نشت برابر دی او ټول صوبه د قبایلو د نظام لاندې ژوند تیروي. اداري اخري کلی کې په بلوچستان کې د ترهګرو نیټورک ماتولو لپاره چرته چې د سرکاري ادارو مضبوطول پکار دي، نو هلته به اولسي ډانچې او ادارې هم مضبوطول وي، او د سماجي او انتظامی بدلون لپاره به د بلوچستان منتخب نمائندګانو لا د وفاق مرسته کول وي، نو هله به په بلوچستان کې امن تلار هوار شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې کلی کې حکومت جاري شوی خپل یو رپورت کې ویلي چې د کال 2012 نه تر د کال 2015 پوری تقریبا 2.5 لک پاکستانیان د سعودي عرب، متحده عرب امارات او ایران په ګډون د نورو ملکونو نه وستل شوی چې پکې زیاتره شمیره د مزدورانو ده. اداري وړاندې لیکي په دې وستلې شو خلکو کې ځنې په غیر قانوني توګه په یورپ او نورو ملکونو کې اوسېدل، او په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو خو د سیکورټي د خدشاتو په رڼا کې پاکستانیان له خپلو ملکونو وستلې دي. اداري آخري کې لیکي کوم کسان چې پاکستان ته واپس را لېږلې شوي دي او په غیر قانوني توګه تللي وو، دا هر څه دوی د غریبۍ له وجې کړي، او په غیر قانوني توګه د یو ملک نه بل ملک ته خلق اړول په انساني قاچاق یا سمګلنګ کې راځي، او د دې صورتحال له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان په حق له منفي تاثر قائمېږي. باید چې حکومت د دې د ودرولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي د منځني ختیځ له شمیر هیوادونو څخه د یو د پام وړ شمیر پاکستانیانو د بي دخله کېدو او د جرمني غږ نومي په پانه بیا په رسټو کې د افغانستان په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګرۍ د شوی بریټ پړه لیکنه خبري کړې دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي په خپل یو راپور کې د هغو پاکستانی تاریکینی وطن موضوع راغستل چې په تیرو شو کلونو کې د مندني ختیځ ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو نه ملک بدر شوی دی. راپور د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف اي اي په حواله لیکي چې په تیرو دریو کلونو کې پاکستان ته د راشتنونکو تاریکینی وطن شمیره د 2.5 لک پورې جوړیږي. په دغه کې سکم 2.5 لک هغه دي چې د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې د متحده عربي اماراتو، سعودی عرب، عمان او ایران نه ملک بدر شوی دی. د دې ترڅنګ په زرګونو هغه هم دي چې د یونان، برتانیې او ملیشیا نه وسته شوی دي. دغه کسان د مزدورۍ او ښه ذریعه معاش لپاره دغه هیوادونو ته ورغلي ول چې دغه هیوادونو د چارواکو په وینا بغیر د قانوني اسنادو یې مزدورۍ کولې او یا اوسېده. د راپور له مخه د متحده عربي اماراتو او سعودي عرب نه چې کوم تاریکینی وطن وستل شوی دي، هغوی یا خو مزدورۍ لپاره تللي ول او یا یې کاروبار کول غوښتل. خو د ایران نه چې کوم کسان پاکستان ته واپس کړل شوی دي، هغوی د ایران له لارې یورپي هیواد یونان ته تلل غوښتل. د راپور له مخه د مندني ختیځ نه د دغو تاریکینی وطن د وستو سبب ځایي چارواکو امنیت خودلی دی. د دغو شمیرې نه څرګندېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه د پاکستانیانو د وستو کچا ورځ په ورځ لوړیږي. خو دې خواته هم یو اشاره ده چې پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار پرمختګ کړی دی. د راپور له مخه د پاسه 14,000 داسې تاریکینی وطن هم په دغو راشتنو شو کسانو کې شامل دي چې مزدوران وو او هغو هیوادونو کې نیول شوي چرته چې دوی رسیدلي ول، او په هغو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو چارواکو هغو ځایونو ته چرته چې دوی کار کولو د پاسه 14,000 ځله ورغلي دي چې د هغوی حال معلوم کړي. بلخوا د جرمنی نه خبریدونکې د بلډام زونتاګ ورسپانې یو راپور چې د جرمنی غږ وېپانې خپور کړي د افغانستان په مداري شریف کې د جرمنی په کونسلګرۍ د بریډ موضوع راغستې ده. ولیکي چې د پلوټونکو چې کومه اندازه وا د بریډ د هغې نه هم ډیره موده مخکې پلان شوی وو. د رواني میاشتې په لسمه نیټه شوی په دغه بریډ کې شپږ کسان په داسې حال کې وجلې شوي ول چې وسلوالو د باروتو نه یو ډک ټرک د کونسلګرۍ ودانۍ سره وجنګولو. په دغه بریډ کې 128 کسان ژوبل شوی ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې وه او ویلي ول چې دا په کندوز کې د هغه امریکایي هوایي بریدونو غچ و چې ورته د جرمن ځواکونو مرسته هم ترلاسه وه. خو د بلډم زونتاګ پور شوی راپور د پلټونکو او سفارتي سرچینو په حواله د طالبانو نه بالکل مختلفه کیسه بیانوي او لیکي چې په دغه برید کې ژوندی نیول شوی وسلوال پلټونکو ته وایي چې طالبانو شپږ میاشتې مخکې هغه او د ډلې نور کسان په پاکستان کې د دې برید لپاره برتی کړي ول او ورته باروتی مواد او وسلې ورکړي وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سوری حکومت د حلب خار په ختیځ کې د کورواکۍ له طرحې سره مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو په ختیځ حلب کې چې د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه ده، د امنیت او ثبات راوستلو لپاره د کورواکۍ طرحه وړاندې کړې وه. خو دمشق وایي دا طرحه د سوری له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرحه په کلکه رد کړه چې د حلب خار په ختیځ کې د کورواکۍ غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره لکتنې وروسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له ایستلو وروسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیز شاوخوا 215000 اوسیدونکي د شپږ زره وسلوالو په لاس کې يرغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریه د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث عن اداره ذاتيه
د مستوره په ختیز حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خود مختار ادارې خبره یاد کړه، خو موږ ورته وویل چې د قطعاً د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خود مستوره پرون ماښام په دمشق کې خبریالانو ته وویل د غوښتل چې یاغیان له حلب څخه ووزي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمه ایزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستوره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د طرحې هدف د سوریه د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده. موږ د پاموړ اختلاف لرو. د سوریه حکومت د حلب ختیځ کې د وسنۍ ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رات کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریه د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یوې چارواکي الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لویدلي او غیر فعال شوي دي. سوري فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته لسلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لکتر لگا و ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یا غیانو لخوا د یو وشتل شوی توغندی په چاودنه کې و وژل شول.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان مشرانو جرګه د غیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ورسته څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا بولی. دغه جرګې غړو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې حکومت غوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریز غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د ترکیې له دولو خبري جان سره په خبرو کې تایید کړه چې روسیا له طالبانو سره په تماس کې ده. جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان مشانو جرګوای د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستي څرګندونه نه د روسیې او نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دغه جرګې غړیو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریز غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د زمیر کابلوف څرګندونه وغندلې او زیاته کړه چې هر هیواد چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې د ادرس نه د کابلوف رابطه د طالبانو سره، طالب د افغانستان د ملت دښمن دی او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمنی ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبری اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې روسیا له افغان طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل ده چې زموږ ګټې سره نږدې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې په افغانستان کې پر مخ وړل کیږي چې باید دغه هیوادونه ورڅخه لاس واخلي. د دغه جرګې غړي نثار حارث د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
افغانستان د جریان نه،
افغان حکومت په جریان کې نه دی، خو روسي اعلان کړی چې له طالبانو سره خبرې په جریان کې دي. د روسي په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه پر مخ وړي. د افغانستان په چارو کې هر ډول مداخله د افغانستان په جغرافي باندې تیرای دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د مشرانو جرګې د غړیو د وروستیو څرګندونو په اړه یې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویلی وو:
دولت افغانستان
د هغو ډلو سره چې تل افغانان د تروریستي حملو هدف ګرځولي د هر ډول اړیکو جوړول او ملاتړ په اوږدمهال کې د سیمې لپاره په خطر بدلیږي، چې هیڅ واد به له زیانه په امن کې پاتې نسی. له دې وړاندې هم چې رسنۍ په دې اړه څه خبره کړې او موږ دا موضوع له روسیې سره شریکه کړې، دا غیواد چارواکو رد کړې ده.
مستغنی ټینګار کوي چې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغان ولس له دښمنانو سره همکاري کوي د سیمې لپاره به خطرناک عواقب ولري.
د رحمت الله افغان رپورٹ موریدو د اقتصادي چارو یو شمیر افغان پوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي ک د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې په اړه تصمیم مونني وو نو خلک بل سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ شي. دوی د یکشنبه پر ورځ مشال لیډو ته وویل د بودیجې نه تصویب به د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او په نړیوالو مرستو به هم منفي اغېز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي که چېرې حکومت د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو د بودیجې د تصویب چارې به نیمګړې پاتې شي. تفصیل د واصل وسال پر راپورټ کې
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان کې چې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغېز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ داسې ویل
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي چې له امله خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
د غندښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو ولسی جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسی جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیضا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی وویل
بودیجه جلا قانون دی او استیزا جلا کوم قانون چې موږ په واک یو موږ یې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودیجه مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي. بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشي نو موږ به بیا خپله پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نشي.
د افغانستان ولسی جرګې تیرونی د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیایي بودیجې د 70 سلنې د نه مصرف له کبله استیضا کړ چې له ډلې وتنه سلبي صلاحیت کړل. خو جمهوری ریاست د وزیرانو د استیضا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلب اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ژمي سړې ورځې را روانې دي افغان چارواکي وایي د هر راز طبي پیښو پر وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. د طبي پیښو ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان هغو سیمو ته چې د طبي پیښو اټکل پکې کیږي د مرستې لازم مواد او وسایل لیږدول شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طبي پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی ځکه له یوې خوا په اکثرو سیمو کې طبیعي پیښې نه اټکل کیږي او له بلې خوا عامه تاسیسات ډېر ډاډمن نه دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو سیمو ته چې خلک یې په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي. د دې وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسه ازادي رادیو ته ویل چې د عملیات له حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په ګډه شوي.
در نقاط مختلف افغانستان
د خوړو نړیوال پروګرام د طبي پیښو ضد ادارې د IOM او ملګرو ملتونو او همدارس د کډوالو د وزارت په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې چارې سره همغږي کړې دي. هغه لږ ډیر امکانات چې دولت او د ملګرو ملتونو ادارې لري د هیواد هغه سیمو ته لیږدول شوې دي چې لارې ستونزمنې او لوړې دي. د طبي پیخو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت یوازینی اداره نه ده چې د طبي پیخو پر مهال د مرستو د رسولو دنده لري، بلکې پر ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو سربیره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو دولتي کمیسیون هم د دې کار لپاره شته. خو له دې سره سره هر کال طبي پیښې د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي، نو ځکه پر مرستندویو مؤسسو او په تیره د طبي پیښو پر ضد د مبارزې پر ادارو انتقادونه هم زیات دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي د ادارو په تیرو کلونو کې د طبي پیښو پر مهال یوازې کابل ته له نږدې پرتو ولایتونو سره مرستې کړي.
صرف مرکز ته نږدې ولایتونو ته که بعضې وخت کې د طبي حوادثو څه کومک رسولی، نور ټول ولایتونه تر محروم دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید د ټول افغانستان ټول اتباعو ته په یو نظر وکتل شي.
د دې انتقادونو په ځواب کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا اداره خپل امکانات نه لري او دنده یې د سکتوري وزارتونو او د دولتي ادارو او مرستندویو ټولنو د هڅو تنظیم دی. ژمی په ټول افغانستان کې خو په خاص ډول د مرکزی ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې خورا سخت تیریږي. د دې سیمو لارې تقریبا هر کال د واورو د ورېدو له کبله بندیږي او د بیا خلاصېدو تر وخته یې خلک د خوړو، روغتیایي امکاناتو او نورو اړتیاو د کمښت له کبله له جدي ستونزو سره لاس ګریوان وي. دا ستونزې یوه یا دوه ورځې نه، بلکې د یو بشپړ فصل په اوږدو کې دوام کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستاني ډان ورسپانې په لیکنه کې په هغه واد کې د فرقایي تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. د لیکنې تر مخه که څه هم د پاکستان ریاست تر خپله وسه هڅه کوي د ترګرۍ ضد مبارزه په کامیابۍ سره مخ ته یوسي، په هغه واد کې د فعالو مذهبي افراطیانو او کړیو لاسونه لا هم نه دي تړل شوي. د دې لیکنې مهمې برخې درته وایو. د ډان ورسپانې په لیکنه کې د دفاعي چارو شنونکو محمد عامر رانا وایي په ورستیو کې په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی دوه مسلې رابرسیره کړې دي. یو دا چې د پاکستان امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي، او دویمه ده چې هغه افراطیت چې مذهبي ریښې لري د پاکستان ریاست یې د لمنځه وړلو په کار کې څومره جدي پاتې شوی. د لیکنې تر مخه فرقیزه وسلواله ډلې او تنظیمونه په ظاهره کله د هیواد یوه او کله هم بله برخه ناامنه کوي، او د قانون عملي کوونکي ادارې هڅه کوي د هغوی شبکو ته ځان ورسوي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې دغه ډلې څنګه وکول شي په یوه سیمه کې تر کمزور کېدو سمدستي وروسته ځانونه بیرته جوړ او بل یوې ته مخه کړي. په لیکنه کې د لشکر جنګوي مثال ورکړل شوی چې وایي دغه ډله اوس د لشکر جنګوي العالمي تر نامه لاندې خپل فعالیتونه کوي. لیکنه کاږي لشکر جنگوی العالمی چې خپل نظریه او ستراتیژیکی کارونه پراخ کړي، غواړي د سیمې په کچ وړې وسلواله ډلې او همداراز شخصیتونه له ځان سره ملګري کړي. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ادارې پوره هڅه کوي د ترهګرۍ ضد مبارزې ننګونو پر وړاندې قوي واوسیږي، دوی باید په خپل اپروچ کې د بدلون پر راوستلو سره د وسلوالو ډلو د قوت پر منابعو زیاته توجه وکړي. د لیکنې تر مخه د ټولنیزو چارو د پوه لپاره د خبرې درک کول ګران دي چې څنګه د پاکستان په څیر یو ریاست کې چې مذهب پکې د قومي پیژندګلو د یو علامت په توګه کارول شوی وي، دغه ایجنډا یرغمل او پر ځای فرقیز تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړل شي. لیکنه زیاتوي د پاکستان ریاست هڅه کوي په هغه هیواد کې د نامنې پیښو مخه ونیسي، خو هغه کړی چې د فرقیز شخړو تر شا لاس لري لا هم کولی شي خپل فعالیتونه په خلاص مټ ترسره کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې یو کلتور پالیسی جوړه او عملی کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې وروستیو کې په پېښور کې یو غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونکي او هنرمندان هم وربدل شوي ول. په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوې چې وایي هنر ته قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوې کلتور پالیسی باید هنرمندانو د دې ستونزې غم وخوري یو کنه پر دې موضوع دا رپورټ ورپسې یو سندره اوري. پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندرو یې عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر ځای د دې چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي له انټرنیټه یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی ګلزار علم چې د کلتور محکمې د پېښور د دغه غونډې له ګډونوالو څخه وو وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
په دې خاص بحث وشو چې نورو ملکونو کې سمه چې هنرمندان دي دوی کاپی رائټ چې کوم دی لکه باقاعده رائلټی ورکړی کیږي د هغوی د مرګ نه پس هم چې کوم دی نو دې مثال داسې دی ما خو ته دا هم ویل چې یو بلډینګ ما جوړ کړو زما خو پراپرټي یا زما ټول زما خو چې کوم دی نو دا آواز دی کنه یا د نورو خلکو چې کوم دی نو خپل خپل نورونه دي نو دا په کوي ورکړو کوي اغل راځي به کاغذ نه وي په دنیا کې نو هغه په څول راځي نو دا هغوی په دې خبرې حیران هم شو چې دا چې کوم یونیسکو ولا خلک راغلي چې دلته دا شي زونه غوړم ملدا خو بالکل موږ خو تاسو وایي چې درېم نه راځي کې موږ سیګو من درېم کې موږ سیګو موږ ما په خپل ځای کې لسم نه راځي کې سیګو
خو د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو لڅانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکې اکبر هوتی وای په پاکستان کې د کاپی رائټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا اورډیننس شته او هنرمندان کول شي ګټې ترې پورته کی خو د په خبره ډېرې پښتون هنرمندان چون بے سواد دي ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولای. هوتی زیاتوی د پېښور په دورځنی کانفرنس کې د کاپی رائټس یا د چاپ او خپراوي حقوقو پر موضوع خبرې وشوې.
په یو لسو بش په تکي یو اورډیننس د کاپی رائټ په حواله باندې پاس شوې ده. د یو لسو دریو یا د عین نه پس د کاپی رائټ باندې کار نه شوی خو هم د اورډیننس سره نو هغه په وجود کې شته. خو زمونږ ډیر هنرمندان د لیک لوسنا یا د اصري کوم قوانين د اړین نه خبر دي زمونږ کوم کلچر پالیسی به جوړیږي پاره کې د کاپی رائټ خبره هم شو چې مونږ خپل سنکاران محدودو څنګه د ری فند څنګه محدودو پاره کې د سنسر بورډ خبره هم راځي او پاره کې د کاپی رائټ خبره هم راځي.
سندرغاړی ګلزار علم وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګری کړل. د هیله مندې چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي.
خپل طرف نه سه نور ته تجاویز یې هغه به لیکو کلچر ډپارټمنټ سره به شریکو دا به پالیسی جوړیږي دا یو خو قدم دی زما په خیال چې مونږ ټول هنرمندان په تصیف وو مونږ یې پرې نه دوی یا نو سره وګورې پتی کی وای مونږ ورسره راپتی وکړو نو امید لرم ان شاء الله چې وبشي.
د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال لريو ته ویل چې د وی غختلې کلتور پالیسۍ چارې بعد روان کال تر پای پورې بشپړ شي.
د دې نه پس به هم موږ د ولس په خلک کړو چې تو دا وی تجاویز واخلو دا غي نه به یو د کلي راب جوړو هغه د کلي راب بیا په دغه خلکو کې ویشو کو پاره کې څه کمی زیاتی چې هغه په کې پوره کړو بیا به هغه له ختمي شکل ورکو او هغه راب چې بیا موږ هغه قانون سازي ادارې ته لیږو هغه د خپل دی بیت یو دا غي نه پس بدارې قانون نشي جوړیږي. زمونږ چې کوم پروجیکټ کنسلټنټ نه انصافي سید د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرانو ورځو کې به دا ډراپ ان شاء الله کې نن لاسه.
د سیمې هنرمندان د خیبر پښتونخوا له حکومت د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخ ته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي.
مات د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غغوا مات د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غغوا
پسمرما زد خبرو په وطن کې فنکارا مرم په خبرو پسمرما یا زما ژوند یا زما د زړه مرهمه یا فنکارا ماته د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غاوا ماته د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غاوا زری زری کم د زندان ژوندون په اور کې افنکارا خپل بي وسای خوري ری کم زت په سر کو پزې سپن کې ټولو ما افنکارا ماته د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غاوا ماته د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غاوا